احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بچو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې د ودی په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندیشنې د څرګندې دا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربی دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو شل کسیز کمیسیون جوړ شو. د دې څلورو ولایتونو چارواکو پریکړه وکړه چې دا کمیسیون به تر دې وروسته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ ستونزې حل کوي. په دې اړه پرون په خوست کې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له خلکو هیله وکړه چې له دې نوي کمیسیون سره همکاري وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووسي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 15 ملکان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمباري زیات شوي دي. د لوهانسک والی سری هایداینن وویل لدې ډلې 12 ملکان په سیورو دونیتسک شارګوټي کې وشل شوي چې د په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه شوې ده. سیورو دونیتسک شارګوټي او لیستی چانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شایي د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د په وینا د دونباس په سیمه کې سیمه یو مخفي جاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیو وینا کې روسي ځواکونه د اوکرانیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه حد په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی هم درځ ویل چې پرونی د بریتانیا له سر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیرلین سره د مالی مرستو د کرنیزو محصولاتو او صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د طالبانو د رسنیو د سرغړمو دي د کمیسیون پاړه د رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو نظر داري چې واسي دي د پخوانی قانون پر بنسټ فعالوي. خو طالبان وایي
پخوانی قانون نه به استفاده کیږي کوم شین سي بیا اوس یې تغییر کړي یا ځینې ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي.
په خوست کې د څلورو ولایتونو لپاره د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون وګمارل شو خو یو قومي مشر وړاندیز کوي
قومی جوړښتنا روجواندی کې تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځوړلو سبب وګرځي.
بلور ته طالبانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون منحل کړی. د طالبانو مرستيال ویاند وایي
څنګه چې کوم حکومت ته د بودیجوي او ستوندو لامل څخه سي د هیواد ته باید د اړین خدمات ارزه کی.
پروزګان کې د پستې درې کال پخوانی نیالګي په سمر راغلي
وساجی اصل تر رسیدلې ان شاء الله شاسل ورکړ دی د تاریخ پرتلې اگټي ډیر ځکه مصرف یې لږ دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون باید د رسنیو د تیر قانون پر بنسټ فعالیت وکړي. د دې بنسټونو په خبره کثیر قانون د تطبیق وړ نه وي د دغه کمیسیون فعالیت به اخیسمن نه وي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بل پخوانی قانون او د نوی لارښوونو نه هم کار واخلي. جزئیات په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د جوړیدو خبره وکړه د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکینی قانون پر بنسټ وي. په افغانستان کې د آزاد ژورنالیستانو فدراسیون وایي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون جوړیدل په اوسنیو شرایطو کې مهمه وړین دی. د دې فدراسیون اجرایوي مشر حجت الله مجددی له آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د رسنیو خبريالانو په وړاندې محدودیتونه او ستونزې له پخوا زیات شوې دي خو د مخنیوي لپاره باید هم جدي ګامونه پورته شي.
اطلاعات فرهنگ وزارت اعلان وکړ چې د رسنیو قانون فعال وي، د هغه مطابق موږ دغه کمیسیون جوړوو. زموږ غوښتنه هم د هغه قانون پر مبنا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه، د رسنیو قانون مطابق د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه چې باید د هغه مطابق دغه کمیسیون جوړ کړي، بپری او خپلواک کار وکړي او د رسنیو د خبریالانو غیر قانون نیولې مخنیوی وشي، نو دا به یو ښه اقدام وي. موږ باید هغې هرکلی وکړو.
ښاغلی مجدید وای، له دې وروسته باید د یو خبریال نیول او یا رسنۍ ته پرته له اجازې ننوتل بند او د قانوني لارې نه د کار واخیستل شي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ولیکل چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیرته فعاله شوی او له دې وروسته د خبریالانو او رسنیو ستونزو ته رسیدنه کیږي. ښاغلی مجاهد لیکلی چې نړۍ باید له طالبانو سره په دې برخه کې همغږي شي. ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه کمیسیون به د کوم قانون پر بنسټ فعالیت کوي وویل،
دغه چړن کمیشن جوړ سو ان شاء الله نږدې کې به فعالیت وکړي او طبي داسې دغه پخواني قانون نه به استفاده کیږي، کوم شیان چې بیا اوس تغییر کړی یا ځینې ملحوظات پکې هغه به اصلاحات پکې راځي او طرزالعمل باندې هم کار روان دی، خو هڅه به دا کېږي چې د رسنیو شکایت ته رسیدګي وشي.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ویلي وو چې د رسنیو د سرغړونې پخوانی قانون د تطبیق او اجرا وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د استخباراتو لخوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پرته له کوم قانوني لارې بندیان او ان تر دې چې د تاوتریخوالي په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو. دغه شان په رسنیو محدودیتونه زیات شوي، په بیلابیلو رسنیو کې نشریدونکي بهرني سیریالونه چې د افغانستان په رسمي ژبو ژباړل شوي وو بند شوي، په رسنیو کې د ښځینهو کارکوونکو شمېر هم د پام وړ کم شوی او د دې ترڅنګ زیات شمیر رسنۍ د مالی او سیاسي ستونزو له امله تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودی په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدو سربېره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري. جزئیات فیروزی عزیزی پوراپور.
په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د ودی په اړه د امریکا پر لپسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولای شي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په شپه د مې میاستې په 19مه نېټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغاني خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې د داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څنګه بیرته حضور وګورو. دوی لا دمخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی بل نږدې وڅارو. دی وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربی دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي. هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوی د تړون یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18مه پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څنګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي نو په راتلونکو اتونه تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز په نخ کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو تر سره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاستو کې په افغانستان کې د یو شمېر وزونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وزل سوي او ټپیان سوي دي چې ډیری یې مذهبي افغانان دي.
په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل فصل په خاطر یو شل کسیز کمیسیون جوړ شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو والیانو په خوست کې ویګړې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایتونو کې د دښتو، غرونو او سړځایونو پر سر پرله پسې دعوو او لانجو حکومتي ادارې په دې مسایلو بوختې ساتلي دي. خوست والي مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د څلورو ولایتونو د مشرانو او عالمانو ګډې غونډې ته وویل که چیرې کومې خوا سرغړونه کوله نو حکومت سره دا امکانات شته چې په جبري ډول پرېکړه ورباندې عملي کړي.
د امارات نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی ټول امور په ټپه باندې ولاړ دي. ټول ورځ دي ولیان، وزیران، صاحبان، قومندانان په دې باندې مشغول کړي دي. د ما ځمکه یې ونیوه، په ما یې تعرض وکړو، دا دولتي ده او دا شخصي ده، دا دا ده او دا دا ده.
په غونډه کې د پکتیا والی مولوی علی جان احمد هم په خپلو خبرو کې په وروستیو څلورو لسیزو کې د بهرنیانو د مداخلو په خوا کې په خپله د افغانانو خپل منځي اختلافونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
بدون ستونزو سره باوجود الحمدلله چې زموږ د اولسونو، زموږ د ملت او زموږ د اقوامو خپل ذات البیني مسایلو لپاره زمون مشران څومره هلزاري کوي.
قومي مشر توريالي منګل له حاکم نظام وغوښتل چې دشته داخلي اختلافونو او بهرنۍ مداخلو د لمنځه وړلو لپاره دي قومي جوړښتونه پیاوړي کړي.
د اسلامي امارت نامو هیله دا ده چې هغه قومي جوړښتونه چې په تیرو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي هغو ته باید د کلک ځیر شي او هغه قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځه وړلو سبب وګرځي.
بلدوری ته د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د قومي شخړو او لانجو په حلولو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول اغیزمن وباله او غوښتنه وکړه چې د شل کسیز کمیسیون سره د قومونو او خلک همکاري وکړي.
اوس موږ نن دمبر ته او منګل ته سوال دی او ټول شخړو والا ته چار ټوکوي اکا د ګیانی وي، کا د کوچیانی وي، کا د روزو وي، کا د دیرسی وي، کا د بربزی وي. نن نه بعد په دې منډه اوربان ته هیڅ نشه کولای تجاوز وکړي. دویم هر مسله چې وي راځي شي په صلح او د خلکو ته بواک اختیار وکړي.
دیادوانی ورده للسکونو کانونو راهیسه دلوی پکتیا پا قومونو خیلونو او زینو زایونو که حتی ده کلیو ترمنز ده غرونو غندیو سرزایونو او دخت و پرسر دعوی او لانجی موجوده دی چه زینی وقتونه ده حقوی ترمنز ده وصلوالو شخرو لامل شویدی.
د افغانستان د څلورو جنوب ختیځو ولایتونو د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون جوړ شوی دی. بل لور ته طالبانو یو شمېر کمیسیونونه منحل کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمیشنر د بشري حقونو کمیسیون د لمنځه وړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکیو غندلې او د یو ژور شاته ګام نوم یې ورکړی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام ناهیلي کړی ده. مېرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته د تیرې مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی شي د بشري حقونو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو او ولسي جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې د عالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړي. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغوه شي؟ د طالبانو له مرستیال ویاند بلال کریمي څخه واور.
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف او هغه ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدل. نو په همدې اساس باندې د هغه فعالیتونه درېدلې دي او کچېری احيانا اړتیا پیښ شي ورستم بیا یې کېدل شي.
د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغه ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود له خارجانو سره یې تړاو درلود داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا ده چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي. نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته. په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې رسیدګي ورته کېدلای شي، ولې ما مخکې یادونه وکړه بیا هم کچېره احيانا و دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ړندې بمباری زیات شوي دي. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په لوهانسک سیمه کې لږ تر لږه دیارلس ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځاني او مالي زیانونه یې اړولی دي. بل لور ته د بریتانیا یو استخباراتي راپور څرګندوي چې ماسکو شای په دونباس کې خپلې حملې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه دیارلس ملکیان داسې مهال وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباری زیاتې سوي دي. د لوهانسک والي سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې دولس ملکیان په سیبورو دونیسک ښارګوټي کې وژل سوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله پکې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک ښارګوټی او لیسیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکراین ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي ښار زاپوریجا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوي چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیره شپه په خپل یوه ویډیویي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسي ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپل وسه ملکیان ووژني او مالی زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیه په ډله ییزې وژنې تورنه کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمې په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکراینی جنگیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خبر کړی ویلي د اوکراین بې شمېره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیه د آزوف سمندرګي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي. خو راپور وایي په دونباس کې یو وار بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سنبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلې دانی او نورو موادو د جګړې د وسیلې په توګه کار اخلي. انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسي د اقداماتو لکبله د اوکران په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خړو په زیرمو کې د کمواله لکبله به ډیر لوړی شوی او په خبره دا د دې لامل کیږي چې ډیر خلک د خړو لنه مسونیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي بیا ویلي دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد د هغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړي او په کندوز کې بیا سش کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یو سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوشتي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېره خوشاله یم چې دلته درس وایم. قصه غواړم چې مالیه ما سم ستنور نجون تم درس وایم. خوشتنه مې دا ده چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه د شنور ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي. موږ خپل زده کړې وکړو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځان کې موږ کولای شو خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیارو زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د کلم لار مدني ټولنه له کلون رئیس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوی کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یو تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پروتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومان لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځي جوړ کړي چې تر نهم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي مواد په ماټه زده کړی ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد شوونځي د خپل رضاکار کارکونکو په ماټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمکس موږ د کلون څخه ګرځو هڅه وسم شوونځي نهسته شوونکې نهسته تعمیر بسته کومه حالته شوونځي جوړو شوونکې راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی. د نور مرسته اړتیا لري. موږ د دې لپاره د انګیزه او افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ د پانان لپاره په پانان په مالیم ډاکټر د مانسته کوي چې هغه سیمه ته به تدریس رسوت چې دوی هلته مالیم نه لري شوونکی نه لري.
دغه ګرځنده شوونځي چې ژغی سیستم کتابتون تلویزیون او پلمری زبرېښنا مجهز دي په هر سیمه کې رضاکار شوونکی لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لا ټولنی یو رضاکار کارکونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمينه برابر کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 شزنه دي او باقي 2000 کسان چې د نړۍ دي. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې په لاندې لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي. ویډیوګانې ماده کوو چې په لاندې افلاین دي په پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو پورې رسوي.
په این وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې د ښوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغیز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنان به تعلیم او خصوصا به انجینري تقریبا د امارات سره غړي دي. اته میاشتې میاشتې چې یو انجینري ښوونځي ته نه راتلل نو موږ خوشاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا موږ د ماشومان لپاره ډیر د تشویق وړ قصه ده چې د کلمنا د پاتې سره سره ده په دې باندې موږ ماشومان کنجونی باندې ډیر تشویقیږي.
د کلملار ټولنی مسولان وایي د غسیار شونځي به کلی په کلی ګرځي او لزده کړو پاته حلقانو او ونجونو ته بس د کلی ورکوي چې لازمایشتي کار ورسته به د دغه ډول شونځي شمیر زیات کړي.
پګران وطن کې دې په هنه بن سمسور غړو پګران وطن سمسور وړو علم کور پکور وړو علم
ولسواکي دوی دار دي په افغانستان کې یا لو شرکت بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دي دوی غونډیتو په وزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سش کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سش کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیات والی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو، موږ پرې نه سي هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي، کفایت کوي د موږ
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګ متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوایل قاکه وطنۍ غوا د هغه خوسۍ یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي او که چیرې هغه وطنۍ غوا یو عادي وطنۍ ځوانانه حامله در سوي هغه یعنی 1500 افغانۍ د هغه یو کلن خوسۍ خرڅېږي، یعنی تقریبا 1000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلا خراب کرده، ما نمیتونیم
دوباره شیدی او مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی، که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالداری له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپله 10 غواګانې لرم او هره ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالداری هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالې کورنۍ د خپلو کورنیو یو اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو دی، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیا په ښار کې دننه غریبان خلک غنمو ته ډېر ضرورت لري، مګر غنمو بیا ډېر جګې دي، نو دولت نه می دا غوښتن چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنمو بیه ډیره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تیر کال چې
بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د ریولس ولې ستاسو پیغام پرېږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېره زیاته خوراکي مواد چې دي زیات ګران شوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو بیه ورته وټاکي. حتی د یو سل غوړو لس لیټره سل غوړو بیه تر څلور زره کلدارو یا څلور نیم زره کلدارو پورې رسېدلې.
ننګرهار ولایت سرور ولسوالۍ سرپل غږېږم. ورور د اسلامي امارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکړي چې کارونه پټه پیدا رېدلی دی او خلکو زیاتیانه دي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ نور ثبت شوي پیغامونه هم لرو. خو اوس خبرونه. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربي تیره شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا سربېره دا خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې داعش له نږدې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربي دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادونو سره کوي او تر کله او کله یې پیلوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل او فصل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو شل کسیز کمیسون پرون اعلان شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران ووري او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه دیرلس ملکیان داسې مال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمبارۍ زیات شوي دي. د لوهانسک والي نن وویل له دې ډلې دولس ملکیان په سیورو دونسک ښارګوټي کې وژل شوي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د پستې باغونه په حاصل راخلی دي. درې کاله مخکې د یو مؤسسې په مرسته په دغه ولایت کې د پستې باغونه کیښودل شول. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وایي دا ورزګانی پستا ښه دانه او په مارکیټ کې ښه بازار او شرانیون کې لري.
دا دوه درې کاله کېږي بس دولت موږ سره راکړل بالا خو موږ نه لاندې ښه شول بالا په دا کار بس ورتختای لا غنځري دا پیسې دا بالا دا پیسې کړو و اصل شه دی و اصل به نه مده اصل خو یا دا ښه ګټه کوي کوک نه خو لا نه جو پښو دا پیسې نه مده بالا دا افغانستان خلک به شمس نه دا تاریخ کوي بل په دا کوک نه وکړي ته څو باغونه چې ورته کېږي کوک نه به نه کوي.
په اورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پیسې له باغونو څخه بزګران د اصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د پیسې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پیسې باغونه ورستربلی په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل وسیدونکو نورالیج په خپل لاس جریب مځکه د پیسې باغ جوړ کړي. ازادي راډیو ته ویل چې د پیسې د باغ غاټه تر کوک نارو زیاته ده.
ځکه موږ د پیستین یالګانې شیدې وسادي حاصل تر رسیدلې ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی. د تاریخ پرتله غټ ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غوښتنیم نور چې دا د تاریخ په بدیل کې موږ تم نور داسې یالګی راکې لکه د زعفران تخم راکې چې موږ یې وکړو بل شي نور تیبي بوټي ستا چې موږ ته په د تاریخ په بدیل کې راکې نو تاریخ به نور په زمو په وطن کې کچه به ډیره کم اسي.
په اورزګان ولایت کې د پیستې دغه نالګي درې کاله وړاندې د یوې غیر دولتي انجول لورې د کوکنارو د بدیل د معاشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل شوی دی چې پر شاوخوا سل جریب مځکه یې باغونه جوړ کړل.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د انجنونو د خوندیو د بندیدو او دغه ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په خپل پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د انجنونو د منځنۍ او لیسې دورې خوندي بیرته پرانیزي. زما بریاوي مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه په شپک شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
الو السلام علیکم، زه د محمد شاهین زدران د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د سرک کې د جنگی بابا د خلی غړی د سیمه پیغام پرېږدم. زه د نومړي سره کې د ازادۍ رادیو ټولو مینهناک اوریدونکو ته همداشان تخنیکی ټیم ته سلامونه احترامات په دغه لاره شروع جوړ وایو. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې دا غوښتنه ده چې د جنو مکتبونه زر تر زره فعال شي، ځکه چې زموږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لرو نه ډاکټران. په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم جنو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړې هم سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي سنگیو ستاسو ته ټلیفون کوم. هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل سب شوی پیغام کې خلکو ته ورسوي. پیغام د جنو د لیسې په اړه کې دی چې دلته په لسنګیو دانیو عالی لیسې کې د جنو یو ښوونځي وه چې هغې کې اتم صنف یو بل کلي ته انتقال کړی او هغه د دې کلي نه ډېره لرې دی، تقریبا دوه ګنټې لار دی چې لاره هم امن کې نه دی.
سره مو د ښوونځیو په مدرید کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګویر دی د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل یې دا دي چې افغانستان خلک ناپوهه دي، بې تعلیمه دي، په توره تیاره کې پوتې شوي دي. نور که څلوروي ساعته زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه باد تور سپین به مو وپېژندو، خو ښو نه عمل بادونه باد پر یخ. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي. نور به زه ته ووایم چې څومره وغږېږم هغه ګدان بیا کام دی، ټلیفونه کې پیسې کمې دي. د افغانستان اوسني وکمانانو ته مو یغو وکمانانو ته چې د یو خوار وګړي یو ښه خبره وري یغو ته مو دا ټپه ډلی دو. وسهر وختي جنکۍ لاړې و ښوونځي باندې، یا ښوونځي باندې وای وای یا جنکۍ بیرته ور نه راغلې، یا د اوښکو ډکې سترګې خفه زړونه، یا ښوونځي باندې وای وای یا جنکۍ بیرته ور نه راغلې، یا سرې سترګې خفه زړونه، ودای ودی بلاور پوسی وی یوای وخه خلق دی خسړی خوشیږي یوای نخه خلق دی خسړی خوشیږي وای وخه خلق دی تل خوشحال او تل ژوند دی یا آکا پو داخل او کا خارج کی وی یا لاما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به یې. زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړئ تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو تر لاسه کړو. همدارنګه د دې معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مو دې وایي، که کانکور امتحان نه اخلي مو دې وایي، نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه دې موږ ستړي یو. وسلام.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. د طالبانو حکومت ازادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یو طرحه کار کوي چې لمخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابر شي. په دغه طرحه د دې څو میاشتې اوړي خو لا هم ښکارات راک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو خوندي پرانیزي. په خوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکی لحاظ د خوندۍ بیا پرانستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په 13 مارچ میاشت کې تعلیمی کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې لشپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته پته مشي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د فکنور د کلینا ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام دا درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونو چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښه دی، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کیږي.
بلی، السلام علیکم. زه محمد نصیر د هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ تصفی سره په تماس کې یم. د زموږ خدیه کار نه کوي، دغه د اتصالات خدیه نو کوي، ډېرې کوي. دغه پیغام دی چې ګر سره وکی کو کار نه کوي، دغه اخیر پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. شیرخان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ خو دا مشکل دی چې په بانک کې پیسې بندې څنګه ده. د امارات اسلامي راغلی زموږ بندې دي تقریبا، زما اوس دغلته $1,500 بندې. زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاصې کړي، مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو. شخصي اکاونټ مو د مسؤولو چارواکو نه مونږ دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي. په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم اجتماعی خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا منفاقي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مهینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي. هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوه موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمر په نامه باندې دا مطلق نه غواړي. دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړی دي، او دلته د هلمند لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماشونه د بل اخلي، افانسو نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین ته اتجال وکړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په ستانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر دغه هلمند ته کار وسي، دا باید هلمند ته کار وسي. نه متاسفانه چې کابل خلک راشي، د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه ته په منظورو باندې ماشون اخلي. د خدای په امان. ازادۍ ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ټول اوریدونکو ته سلامونه وایو. فاضل سلامونه د شهدا او مهمین خپل غړي خپل لاسونه خپل پښې الله سوار زموږ پیسې نه ورکې.
السلام علیکم. زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې. پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودي نشته. نو هغه امر وکړ حکومت ته چې هر یو ماشوم والا مور ته دي سل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرها او څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادی خالد خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی که نه، نو نن 288 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نور ټکرونو کې باید د دې غم وخوږي. دا خو داسې نه ده، اسلامي حجاب صحیح دی، په قرآن کې هم ذکر شوی، په حدیث کې. علما دې خپله تصویه وکړي د ممبر د لاسه د لارې نه، باید دی چې دی د امر بالمعروف والا زوروري دې ونه چلوي، ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلام یې عقیده او ایمان دی، او د علما او دخانه دې دا کار وشي. امر بالمعروف والا دې ترخي الفاظ چې کوم استعمالوي دې سره د ولس نفرت پیدا کېږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه له کومې زهدۍ رادیو ته سلامونه وایم، او بیا په خاصه توګه ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامو مو دا درخواست دی چې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د قیمتونه قیمتي سودا خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي، خو بیا خوراکي توکي یو ورځ نه بل افغانستان کی
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کے سلام سردار موږ پر منځګه باندې برای سخت سیلابونه راغله او ډېرې خرابې ورسولې. فلحال چې زه ستا سره غږېږم، پنځه منه تر شپږ منه یعنې دوه ګیرې ځمکه نو شوې دی، زراعتې سخت زما تخریب شوې دی، او نور مسلمانان چې هم سخت ځاني دغه مالي تاوانونه اړولي دي. یو سړی هم سیلاب وړی دی، اوس یې بالا په حالات کې د کوماو دره کېناستی چې مرګ چې بلګندی دی، هغه هم په نامه دی سرکې د اوس څخه یو سړی اخیستی و اوبو او پلونه وړی دی، د ششر په حصه کې پلونه هم وړی دی، په هغه پلونه هم اوبو وړی دی.
بلی السلام علیکم، احسان الله درمان خبرې کومه د ننګرهار ولایت د چپرهار د ولسوالۍ څخه. زما د اوسنی دولت د مسؤلینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داود خان هغه زړې پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړي وي هغه پلي کړي.
دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د خپل نظام کې داسې کوم ظلم چې روان ده، مقصد تېرو سرتورو سره ده، یا له کومو معلمینو سره ده، یا کومو متعلمینو سره ده، او محصلینو سره ده، باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
السلام علیکم، ما مرای سے شفاف ڈول باندې نه وښه چې ما صدا ورې پور کې ما سبزی کې غدر د کې مډکانې ځانو ته وي مخ نو ولا فون ته حق رسې دي، نو ما یو پر شي ما سبزی حق دا ته نه کړې چې ما پور مشکل ته مډکانې کې ما خدام لوکان باید په کمال لغوه شي. د افغانستان په تیر نظام کې ما خدام رسېږي د خلکو مخ خدام ځان ته ویلو سم د غمدا شي کړي ته موسات راشم خالص موسات کوم د موسات کوم حیات راشم مخ غل ملکان سره تشي ملکان مخز ملکان توای شروع ای تاسو ته نه سم تاسو ته چې به دغه سما ته راکې شپا غو تو را حق حق داته نه کړی چې مخز
دا و ستاسو پیغامونه چې په بیلا بیل ستونزو مراته پریخي وو په د هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دا ځل په ننګرهار کلی و لیکوال او ژورنالیست سره خبرې کړې دي. ننګرهارۍ لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل وایي چې د پښتو او پښتنو تاریخ په اړه یې شپږ شپېته ټوکا کتاب لیکلی دی. دا کتاب نړۍ د پښتنو کلی نومیږي چې یوازې قلمی نسخه بشپړه شویده. ښاغلی رئیس خیل وایي د کتاب د کمپوز او چاپ لپاره یې ډېرې دروازې ټکولي، خو تر اوسه یې ډاډمنونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی وایي د خپلې څېړنې لپاره یې د پښتو، فارسي او اردو ژبې سرچینې کتلې دي او د علومو اکاډمۍ له وغړي سره یې هم پرې سلا مشوره کړې. نوموړي 250 کاله پر دې کتاب کار کړی دی. د رئیسی د څېړنو موندنې ښیي چې پښتو او پښتانه په سیمه او نړۍ کې پراخه ریښه لري، او نوموړی ادعا کوي چې کتاب کې د دغې خبرې لپاره ثبوتونه هم وړاندې شوي دي. له نوموړي مې د دغې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کتاب د لیکلو کار چیرته رسېدلی.
دا کارونه انشاءالله مکمل شوي دي. شپږ شپېته ټوکه کتاب مکمل دی. خوشبختانه چې پښتو ژبې ته کار کړی، خو متاسفانه زه د چاپ وسه نه لرم او کمپوز شوی نه دی.
ښه استاد، دغه کتاب د څه وخت شروع که، یعنی څومره مخکې تاسو په دې کتاب باندې کار پیل که چې اوس تقریبا د پای ورقې ته یا د پای پاڼې ته نږدې شوي یې؟
زه د شپږ شپېته کال اوه شپېته کالو داسې وګڼه چې 250 کاله مې په دې کتاب کار کړی دی.
ښه، یعنی تاسو د خپل عمر تقریبا 50% که ووایم برخه دغه کتاب لیکلو ته ځانګړې کړې ده. دا کتاب تاسو چې چاپ ته نږدې کړی دی، د چاپ په اړه تاسو هلته په ننګرهار کې له فرهنګي ټولنو سره، د غراز اطلاعات فرهنګ ریاست سره په تماس کې شوي یې؟ د هغوی ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
کابل ته هم لاړم، ننګرهار ته هم ورغلی یم. او حبیبالله رفیع صاحب نه پېژنم، هغه رفیع صاحب ته مې هم زنګ وهلی دی، خو متاسفانه زما په غږ تر اوسه چا غور نه دی کړی، نه پوهېږم چې ولې.
کلک د کتاب په محتوا تم شو نړۍ د پښتنو کلی، دا نوم مو څنګه ورته غوره
کړ؟ دا خو دغه 250 کاله چې په دې کار ما وکړو، هر لغت مې سپړلی، د لغت اسپانولوژي، د لغاتو فیلالوژي، ارکیالوژي او همداسې توکم پوهنه، شپږ ویشت زره پښتنې قبیلې چې الله پاک په دې نړۍ کې را پیدا کړي، او د پښتنو قبیلو نه وړاندې چې د لمر سترګه جوړه شوې، سوره او رڼا جوړه شوې، یعنی د پښتون انسان نه 15,500 میلیون کاله پخوا اول پښتو ژبه الله پاک جوړه کړې، بیا وروسته پښتون انسان پیدا کړی. په دغه مې څېړنه او ریسرچ او تحقیق کړی دی.
دغه ریسرچ یا څېړنه مو له نورو لیکوالانو سره، له نورو مشرانو سره هم شریکه کړې ده، له هغوی مو هم سلام مشورې اخیستې.
بله، تراب دیدار د کابل د علوم اکاډمۍ استاد ما سره په تماس کې ده، غرغله و نه پوهېږم، هغه زما کار ډېره ستاینه وکړه، خو ما ته ویل چې زه به څوک پیدا کړم چې دا کمپوز شي، او تم سپین ږیری تراب دیدار دغه د تعلیمي نصاب یو استاد دی کابل.
او استاد، دغه نړۍ د پښتنو کلی تاسو مخکې که څه هم تشریح کړ، یعنی پښتانه علاول دي چې په افغانستان او پاکستان کې اوسي، ریښه یې ډېره پراخه ده، نړیواله ده، ستاسو موندنې همدا ښیي؟
بلی 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 بلی، اروپا، افریقا، امریکا، حتی چې په پېټپوز بشریت کې دا ژبې د پښتو ژبې نه جوړه شوې، لکه تاسو ته یو لغت وایم پیشغونې، یو لغت دی پیشو، جاپاني او کوریایي او چینی ژبه کې هم پیشغونې ورته وایي، دغسې لغت په لغت تللی یم او دغه مې ثبوت کړي ده.
کتاب خود به ډېر مشکل وي چې په ټول کتاب باندې خبرې وکړو، ځکه شپږ شپېته جلده ده. څه لامل سو چې دومره وغځېد کتاب ساده شپږ شپېته ټوکه یا شپږ شپېته جلده؟ فکر نه کوئ ډېر پراخ سوی ده او که نه بحثونه هم دومره لوی وو؟
دا خو زه په قوم ریسخیل یم، ریسخیل د خوګانو د خربونې وبخه ده، اما ریسخیلو پسې مې هڅه شروع کړې وه، خپل قوم، هغه خپل قومي پیدایش مې پیدا کړو، او دغه نورې په زرګونه پښتنو قبیلې چې دي، لکه همدا لودیان چې اوس مطلب جرمني هندو جرمن قومونه هم دي، لودیانو زوزات دی، اوس چې ترکیه ده په 1400 میلادي کې چې دی ترکیه دا هېواد ونیولو، دا هم پخوا کوچنی آسیا دي، لودیانو وطن و. دغسې لغت په لغت تللی یم نړۍ ته، هرې خوا ته کتابونه مې اخیستي وو، هغې څه په ریسرچ کړی، تحقیق مې کړی، هغې نه وروسته مې بیا کار کړی دی، کتاب مې جوړ کړی دی، نو قلمي نسخه برابره شوې.
تاسو که څه هم یادونه وکړه چې کتابونه مو اخیستي دي، تاریخي کتابونه، همدغه ریفرنس یا منابعونه چې استفاده کړې، که په دې باندې لږ زره تم شو، کوم کتابونه مو ورته کتلي دي دغه څېړنې لپاره، او دغه راز کتابونه علاوه مو نورې منابع هم کتلي دي، مثلا انټرنیټ ته مو هم استفاده کړې؟
لودین ته ما انټرنیټ پخوانی دغه اوس ټکنالوژي باندې زنه پیغام، ما د احمد علي کوزات، پوهان حبيبي، او د عبدالخان لالا د پاکستان یو مغه دی قومي وحدت رساله ده، او چې د سیلند نمون درته والما، فرانسوی امیل بنویس، فرانسوی چې د جوزی پارنور ټن بی، او انګلیسي هم د نارویژي مارسټن نو ډیر دې زه به تاسو کوم نوم والم خو ډیر زیات دي دا غوټونه نه کتابونه استفاده کړی ده
او دا کتابونه مو په شخصي لګښت رانیولې وو مطالعه کړی مو دي او کنه کتاب خانونه مو د لاند وخت لپاره اخیستی وو
نه په شخصي لګښت نه اخیستی دي یعنی خدای شاهد حال دی چې مې ویته مې زه شوه ما نه وړه اخیستې خو ما دا کتاب اخیستې دي کدی نارویجو استاد دی مارکستان دی کدی نور دی کدی مثلا راولتی انګریزي دی خو دا ټولم پښتو پارسی اردو دې درې ژبو کې مهارت لرم په عربي باندې بیا استادان نه پښتنه کړی انده چې نور نو دا کتابونه په شخصي لګښت اخلم
او تاسو وایئ چې قلمي نسخه چاپ ته چمتو ده ما تر اوسه کمپوز شوی نه دی یا په کمپیوټر باندې ټایپ شوی نه دی دغه قلمي نسخه کې چیرته چاپیږي څومره به د لوستلو وړ وي ځکه د لاس لیکل یو مهارت غواړي نه پیغام شتاس به څومره په مهارت لیکلي ځ خپل دغه مهارت نه لرم د لاس لیکل می داس دي چې ممکن ډیر کسان په پوی نشي
انده مشکل ما تم د کابل دی علوم اکاډمي استاد دیدارو ویلی ما ته یو چې دا ستا بازي خط باندې زم نه پیغام او وورو دغه کمپوز ک سبب ته مړی دا ملي سرمایه در نه پاتې زم اجل کوم چې دغه کمپوز کو ک بیا د سچاپ شنو پر او کی چې
خدا علوم اکاډمي کې داسې کوم چینل نسته چې مرسته در سره وکي د استاد چې تاسو سره لارښوونه در سره کوي مشورې در سره کوي د صدر ته ډاډ نه دی در کړی چې علوم اکاډمي به برخه واخلي چون د خو د هیواد سرمایه یا د پښتنو د تاریخ یو غټه پانګه ده
بله بله هغه بیچاره هلی زلی وکړي سوراب دیدار خو تر اوسه کوم مرجه نه ده پیدا کړی
بله او په څه ډول کاغذ کې مول کلی د قلمي نسخه په کتاب شو کې ده او کنه په سپینو پاڼو کې ده یعنی خپل قلمي نسخه کچیرته چاپیږي د دې ورتیا لري چې چاپ سي او د شپږ پته جول د تر جول سي
بله هغه پنځه سو وره چې سپین کاغذ چې خرڅي کې دغه مې په بیا اخیستې قلمان مې اخیستې په دغه بورو کې ملي کړې
ها یعنی ټول څو صفحه کې د لسی یا څو پاڼې کې د لسی د شپږ پته جول ده
دا به نه هبوږي دي نو یو هبوږي چې شپږ منه و منه حساب یې دغه په حساب دی نه پېږم تاسو یو کتاب به تقریبا په کمپیوټر باندې کم شي
د پام وړ کار دی استاد ډیره ډیره مننه خوشاله سوم په پای کې غواړم ستاسو لاند پیغام او ورته وایي د خپل بریا راز مو په څه کې ومند او څنګه د انګیزه درته پیدا شول چې دومره یو لوی کار تم لاو تړي
دا خو اف غواړم د دین صاحب د افغانستان د پښتنو د جګړو تاریخ په سیمه لا تړلی و یو درې کده جګړې کله پیل شي یو ولې پیل شي څنګه دی نو بیا ورسته ما تر وایغور چې وایغور سیمه دا تم یو ککړک په نامه زاشته د ککړک یو یو ککړکونه مې خبر وونه ولې غزنی ککړک د بامیانو ککړک د هرات ککړک د ننګرهار ککړک د بلخ ککړک دغه چې بس لغت په لغت لای ما دا څنګه انګیزه پیدا شوه دا پښتنو دا جنگونه کله پیل شي وي نو یو دیو سوکالا او پر مختلف افغانستان په خواهش مو په هیله مې چې دا جنگونه علاغلي کې دا پښتانه خپل تاریخ او خپل قوم پیژني
په ننګرهار کې لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل و چې د خپل قلمي کتاب پاړې چې د پښتو او پښتنو د تاریخ پاړې لیکلي له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړي له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114315
شمیره بیا تکرارو 00422114315
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422 022 11 0024-2-4-1-1-5 شميره بيا وايم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
ساعت 5 است.